د ازادي رادیو دا او په لومړنۍ سهارنۍ خبرونه کې مزه په امیر ساحل هرکلی کوم. د دې محل خبرونه د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی وایي لننه د کابل هوایي ډګر په تدریج پرانیزي. د هند هوایي شرکت وایي د افغانستان د هوایي حریم بندېدو له وجې اروپا او امریکا ته پروازونه ځنډیږي. او د افغانستان کرکټ بورډ د راشد خان تر استعفا وروسته محمد نبی لوبډل مشر کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی وایي سر لننه به د کابل هوایي ډګر په تدریج پرانیستل شي. مطلق بن مجید القحطانی پرون وویل د کابل هوایي ډګر په سلو کې 90% فعال شوی، خو په پام کې ده چې په تدریج پرانیستل شي. د القحطانی په وینا پرون له دې هوایي ډګره یوه الوتکه والوته چې پکې د امریکایانو په ګډون تر 200 پورې کسان سپارول. دا هوایی ډګر له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او دغه راز هغو افغانانو د ایستلو لپاره مهم دی چې په خپل هیواد کې خپل ژوند له خطر سره مخامخ ګڼي. هلته د هند هوایی شرکت وایي د افغانستان د هوایی حریم د بندېدو له کبله اروپا او امریکا ته د دوی الوتکې لږ تر لږه 40 دقیقې په ځنډ رسیږي او له دې کبله یې د سفر لګښت زیات شوی دی. وروسته له دې چې د اګست پر 15 طالبانو کابل ونیو، د افغانستان فضا د نړیوالو الوتکو پر تګ راتګ منع شوه. افغانستان له هغو الوتکو چې په فضا کې یې تیریږي د کال 200 میلیونه ډالر عاید لري. د هند د هوایي شرکت چارواکو پرون وویل په افغانستان کې د ځانګړي امنیتي وضعیت له کبله د هند حکومت خپلو پیلوټانو ته سپارښتنه کړې چې خپلې الوتکې د افغانستان په فضا کې تیرې نه کړي. د هند د ملکی هوایی چلند وزیر یوترادیتا سیندیا وایي د دوی الوتکو ته د وس لپاره لاره اوږده شوې. د نورو هیوادونو الوتکې هم د افغانستان له فضا لار چپوي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په ترکیه کې دی چې په هغه هیواد کې د افغان او سوریایي کډوالو پر وضعیت خبرې وکړي. ترکیه په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو ستر کوربه دی. په هغه هیواد کې 3.5 میلیونه سوریوال او 3 لکه افغانان دېره دي. ګراندې چې د چهارشنبې پر ورځ ترکیې ته رسېدلی، تر سبا یعنی شنبې پورې به په هغه هیواد کې وي. د ترکیې له کورنیو چارو وزیر سره د خپلې کتنې په اړه پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته ترک چارواکو خپلې خاورې ته د ډېر شمېر افغان پناه غوښتونکو د ورتګ د احتمال په اړه اندېښنه ښوولې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټه وایي 3 تنه جګپوړي پوځي چارواکي به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د دې کمیټې د غړیو پوښتنو ته ځواب ووایي. د دې کمیټې په وینا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، د سینټ کام یا په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال کینیت مکینزی او د دفاع وزیر لوید آستن په شمول یو شمېر جګپوړي پوځي چارواکي به د سنا جرګې استماعیه غونډې ته حاضر شي. د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې پرون پنجشنبه په یو بیان کې ویلي چې د دې استماعیه غونډې هدف دا دی چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل وارزوي او د افغانستان له 40 کلنې جګړې پر زده کړو درسونو رڼا واچول شي. د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټه به په دې اړه 2 غونډې ولري چې لومړنۍ به د سپتمبر پر 14 او دویمه د سپتمبر پر 28 وي. غونډې به غیر علني وي او د افغانستان په وروستیو حالاتو به هم غور وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي چې په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. د اګست پر 15 د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو خپل سفارتونه له افغانستان وایستل، خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د لیبیا پلازمینه ترابلس کې خبریالانو ته وویل
البته موږ غواړو چې په کابل کې خپل سفارت پرانیزو. موږ ته پکار ده چې هلته ډیپلوماتیک استازیتوب ولرو، په ځانګړي ډول په دې خاطر چې اوس د ټولو جرمنیانو سیمه ییز پرسونل او په خاص ډول له خطر سره د مخامخ افغانانو د ایستلو مسؤلیت لرو.
ماز په عین حال کې ویل چې له خپلو نږدې نړیوالو متحدانو سره په تماس کې دی او له هغوی جلا به پریکړه ونه کړي. وروسته تر دې چې راشد خان د اعتراض په توګه د شلوریزه لوبډلې له کپتانۍ استعفا ورکړه، د افغانستان کرکټ بورډ وایي محمد نبی به یې پر ځای کپتانی وکړي. کرکټ بورډ تېره شپه ناوخته پر خپله فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې د راشد خان استعفا منظوروي او پر ځای یې محمد نبی عیساخیل د لوبډل مشر او نجیب الله زدران یې د مرستیال په توګه ټاکلی دی. راشد خان پرون په دې اعتراض کې چې د شلورا نړیوال جام لپاره د لوبډلې په غوره کولو کې له ده سره مشوره نه ده شوې له کپتانۍ استعفا ورکړه. کرکټ بورډ یو شمیر زاړه لوبغاړي چې پخوا پرې اعتراضونه کېدل د 2021 زیږیز کال د شلوریزه جام سیالیو لپاره په لوبډله کې ځای کړي او ټینګار لري چې په دې لوبډله کې بدلون نه راولي. د خبرونو پای
ازادي راډیو ته وګیاست او وس هم زپا امیر ساحل
خپل همکار صفی الله ستانگزی ته مایک سپارم چې نور خبرونه درته وړاندې کړي.
مننه. خبرونه مو اوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه سارنې خبری مجله کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. یو بحث پکې د کابینې معرفي و.
په هغه نومونو کې چې په دې لست کې شامل دي ښځې نشته. د طالبانو پرته د پخوانی حکومت غړیو او د اقلیتونو مشران نشته.
له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو لوتلو وروسته د لومړي پر ځل لپاره یوې قطري الوتکې پرون د کابل له هوایي ډګره شاوخوا 200 تنه وېستل. د هوایي چلن اداره څه وایي؟
امیګریشن او د الوتکو د راهنمایي یعنی د نویګیشن سیستمونه په حد اقل نورم کې د فعال دي، ولی مکمل څه چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوي.
په دې هم درته یو راپور لرو چې لږ تر لږه ډېر څخه زیات افغان کډوال پرون د پاکستان د سند په ایالت کې نیول شوي دي. د ژوند رنګونه هم هیروي.
مخپله وټال دی څنګه دی اوس وخت کې هغه مصارف څنګه دي کرې څنګه ده؟
الحمدلله کری خو بیا
بیا هم خراغلی رازو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د برلاینس په دې اندېښنه وښوده چې د طالبانو له لوري د موقت حکومت د کابینې ډیری غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت ساروان واورئ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي د طالبانو د حکومت د مشر رئیس الوزرا په شمول د دوی د کابینې د ډیرو غړیو نمونه د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل دي. دا خبره د برا لاینز تیره شپه د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته وکړه. د امنیت شورا دا غونډه د افغانستان په وخت د شپې په 11 بجې په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکز کې دایره شوه. اغلی لاینز همداراز وویل هغوی چې د ټول شمول حکومت غوښتونکي او ورته منتظر وو د طالبانو د کابینې د غړیو د لیست له اعلان وروسته نه هیلې شول.
په هغو نومونو کې چې په دې لیست کې شامل دي ښځې نشته. له طالبانو پرته د پخوانی حکومت غړیو او د اقلیتونو مشران نشته. د دې پر ځای هغه کسان شامل دي چې له 1996 څخه تر 2001 پورې د طالبانو غړي وو. څه چې د دې میز شاوخوا ته ناستو کسانو لپاره مهم دي هغه دا دي: د دربیشتو وړاندې شوو نومونو له منځه د صدر اعظم، د دوو مرستیالانو او بهرنیو چارو وزیر په ګډون اکثره د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي.
The Prime Minister, the two Deputy Prime Ministers, and the Foreign Minister.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه باید په دې اړه پریکړه وشي، خو دا یې ونه ویل چې څه ډول اقدامات باید وشي. طالبانو ویلي چې له امریکا سره د دوی د موافقې پر اساس باید د طالبانو د غړیو نومونه د امریکا او ملګرو ملتو له تورو لیستونو وویستل شي. تر دې وړاندې اروپایي اتحادیې ویلي و چې د طالبانو حکومت پراخ بنسټه نه دی او د ټولو خلکو استازیتوب نه کوي. د اتحادیې همداراز ویلي چې د طالبانو له لوري د سرپرست حکومت اعلان په حکومت کې بېلابېلو ډلو ته د برخې ورکولو په اړه د دوی د ناکامۍ ښودنه کوي. خو طالبانو ویلي چې اعلان شوی حکومت موقت دی او ځینې چوکۍ تشې پرېښي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو د حکومت د ځینو غړیو د سابقې او اړیکو په اړه اندېښمن دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
له بریتانیا خبریدونکو انټرنیټي خبرونې مین آنلاین پرون د انډونیزیا او استرالیا د هغې غوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې چې له طالبانو یې د ښځو حقونو ته د درناوي لپاره کړې ده. په لیکنې کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله ویل سوي د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د پنځمې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدې چې افغانستان کې د افراطي فعالیتونو لپاره زمینه برابره سي. ریتنو موسودی د استرالیا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره تر کتنې وروسته دا غوښتنه مطرح کړه. دغه دوه وزیران له انډونیزیا سره د امنیتي اړیکو د پراختیا لپاره جاکارتا ته په سفر تللي وو. طالبانو تیره سیشن به خپل 3 کسیزه کابینه اعلان کړه چې پکې یو شزه هم نه ده شامله او همدارنګ د شوزو چارو وزارت برخلیک هم نه څرګندې. د لیکنې په حواله په کابینه کې د طالبانو ګڼ هغه توندلاري کسان هم شامل دي چې په نویم میلادي لسیزه او په تیرو شلو کلونو کې د امریکا په رهبرۍ د نړیوال ائتلاف په وړاندې په جګړه کې نقش درلود. امریکایي ملټری ټایمز ورسپانې په خپل پرونی غنی کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستین پر اندیشنو لیکنه خبره کړې چې ویلي دي القاعده شبکه شای بیا په افغانستان کې سره تنظیم سي. دغه ورسپانې هم د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي. آستین د پنځمې پرځ ویل القاعده شبکه چې 40 کاله مخکې پر امریکا د حمله لپاره افغانستان د خپل مرکز په توګه کارولې وو، له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو او پر قدرت د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته شایي بیا احیا سي. د ملټری ټایمز په لیکنه کې راغلي د امریکا دفاع وزیر د خلیج هیوادونو ته د خپل 4 ورځنی سفر په وروستۍ ورځ په کویت کې د خبرلانو یوې وړې ډلې ته د څرګندونې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ډاټ شووالی کال قاعده شبکه امریکا ته کوم ګواښ پېښوي نو امریکا به یې افغانستان ته د ستنېدو مخه ونیسي. دا داسې مهال ده چې د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا سی آی ای مشر ویلیام جوزف برنز پرون پنځشنبه د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې له مشرانو سره په راولپنډي کې کتلي او دوړو لوریو پر دو اړخیزو ګټو، سیمه ایزو امنیتي حالاتو او د افغانستان پر روانو تحولاتو بحث کړی دی. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په پاکستان کې پټ وو او همالته وژل سو. پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو 40 کاله په پوره کېدو دي چې هغه حمله د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان د حمله سبب سوې. د افغانستان د تیر حکومت چارواکو په وار وار تور لګولې و چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، خو طالبانو دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره یوې قطري الوتکې پرون د کابل له هوایي ډګره شاوخوا 200 تنه وایستل. د افغانستان د هوایي ملکي چلن چارواکي وایي چې د کابل هوایي ډګر تر ډیره له الوتنو ته چمتو دی او راتلونکې اونۍ به له دې هوایي ډګره نورې الوتنې هم وشي. ډیر شمیر بهرنیان او هغه افغانان چې ځان په خطر کې احساسوي انتظار دي چې نړیوالې الوتنې پیل شي او له افغانستانه ووځي. اسمت ساروان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د یو شمیر امریکایانو په ګډون شاوخوا 200 تنه پرون پنځشنبه د کابل د نړیوال هوایي ډګر په یو الوتکه کې ووتل. دا د اګست په 10مه له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته لومړنۍ الوتکه ده چې بهرنیان پکې له افغانستانه وځي.
تر دې وړاندې تیره میاشت په یوه ګډوډ حالت کې تر یو لکو شل زره ډیر افغانان او بهرنیان د کابل د هوایي ډګر له لارې له افغانستانه ووتل. له هغه وروسته دغه هوایي ډګر ته د سپرلیو د الوتکو تګ راتګ تقریبا درېدلی و. یو افغان چې د امریکا تابعیت هم درلود او په هوایي ډګر کې الوتکې ته انتظار و، فرانس پرس خبري آژانس ته پرون وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سهار مهال ورته تلیفون وکړ چې هوایي ډګر ته لاړ شي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګریت کاګ په یوه ټویټ کې د قطر له حکومته مننه کړې چې کابل ته یې الوتکه ولیږله او د دیارلس هالنډیانو په شمول یې یو شمېر کسان وویستل. د افغانستان د هوایي ملکي چلند د الوتنو د مسؤلیت د ستاندر رئیس کپتان غلام جیلانی وفا آزادی رادیو ته وویل چې د کابل هوایي ډګر تر ډېره حده الوتنو ته چمتو شوی، خو لا هم ځینې ستونزې لري.
امیګریشن او د الوتکو د راهنمایی یعنی د نویګیشن سیستمونه په حد اقل نورم کې د فعال دي، ولی مکمل څه چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوي. کار پر جریان لري. زه هیله مند یم چې راتلونکې هفته کې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې موږ وکولای شو چې د افغانستان هوایی شرکتونه او د نړۍ د زموږ د ګاونډي ملکونو چې زموږ سره قبلي قراردادونه د هوایی چلند په حق لري، د هغوی هوایی شرکتونه هم وکولای شي خپل نورمال ریګولر پروازونه د کابل نړیوال هوایی ډګر ته پیل کړي.
د طالبانو له وخت رسیدو سره سم د کابل هوایي ډګر ته لسکونو زرو خلکو مخه کړه چې په لړ کې د داعش له لوري انتحاري برید وشو او تر سلو ډېر کسان پکې ووژل شول چې دیارلس امریکایان وو. د امریکا متحدو ایالتونو څو واري ویلي چې ټول امریکایان به له افغانستانه وباسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون وویل شاوخوا سل امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د زیاته کړه هغه افغانان به هم له افغانستانه وباسي چې د امریکا او د دې هیواد د کلیدي متحدانو دایمي اقامت لري یا د امریکا قانوني اسناد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ وویل چې له طالبانو سره په تماسونو کې له هغو څخه اوریدلي چې د کسانو د ایستلو د دوام په صورت کې به افغانستان له متخصصو او پوه کسانو څخه خالی شي. طالبانو ظاهراً ویلي که څوک غواړي چې له هیواده ووزي دوی به یې مخه ونه نیسي، خو پر ډاکترانو، انجینرانو او نورو مسلکي کسانو ژغ کوي چې په خپل هیواد کې پاتې شي. قطر په وروستیو کلونو کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د منځګړتوب مرکزي رول لوبولی او د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو له کابل څخه خپل سفارتونه دوحې ته وړي دي. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق القحطانی پرون ورځ د کابل د هوایي ډګر لپاره تاریخي ورځ وبلله. د همدارس وویل د الوتنې د کابل هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو لار پرانیسته.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
وربشو د پاکستان سنت هلته پولیس وایي په تیرو دریو ورځو کې د ایالت په بیلابیلو ښارونو کې تر ډیر شو زیات افغان کډوال نیولې دي. پولیسو ادعا کړې د وکاسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل نو ځکه افغانستان ته ستنوي. د سند د ګوټکی ښار د ادارې مشر عثمان عبدالله پرون ازادي رادیو ته وویل چې په نیول شو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یون ایچ سی آر د پاکستاني چارواکو په دې کار اندېښنه ښولې ده. یون ایچ سی آر ویلي په دې وروستیو کې پاکستان تر 200 زیات افغان کډوال په زور هیواد ته ستانه کړی دي. په دې اړه پام وکړئ له کراچۍ د آزادي اروپا مشال رادیو د خبریال نیاز علي خان راپورته.
د سند پولیس وایي چې دوی په 1300 ورځو کې په حیدرآباد، کشمیر، ګوټکی او په نورو ښارونو او د پنجاب سره په پوله تر دېشو زیات افغان کډوال نیولی دي. پولیس داوه لري چې دغه افغان کډوالو پاکستان ته د سفر کولو اسناد نه لرلو او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلي. د نیولې شوي کسانو په ضد د فارن اکټ قانون د لاندې مقدمه هم ثبت شوي. د سند ګوټکی سیمې مرستیال کمشنر عثمان عبدالله د ستمبر په 9 مشال لیدو ته وویل چې دغه افغان کډوال په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلي او دوبه بیرته لیږي.
کوم ډاکومنټ
دی وایي چې د نیولې شوي کسانو څخه د هغوی د شناختي کارډونو او نور اسناد هم ترلاسه شوي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. په نیولې شوي افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او دا د یکشنبې په ورځ شوي او له دې وروسته بیا نور کسان هم نیولې شوي. دا په داسې حال کې چې د سن حکومت په وړاندې پولیسو ته امر کړی و چې په سن کې میش او راتلونکي ټولو افغانانو په اړه معلومات راټول کړي او بیا د دغه پریکړې وروسته پولیسو د افغانانو معلوماتو راټولول هم پیل کړي وو. د سن صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه د اگست په شپږشتمه په یو خبري غونډه کې په دې اړه ویلي وو،
بارډرز پہ جو سن کے بارڈرز ہیں اس پہ پولیس کو ہدایت ہے اور انتظامیہ کو ہدایت ہے.
دی وایي چې د سن په پولا پولیسو او انتظامیه ته هم دا حکم ورکړی شوی چې هغه ټول خلک چې سن ته راځي باید وڅارل شي، ځکه چې موږ دا اندېښنه لرو چې په افغانستان کې حالات سم نه دي او په لوی شمېر کې افغان کورنۍ با سن ته په ځانګړې توګه کراچۍ ته راشي. وفاقي حکومت خو موږ ته وایي چې پولا بند ده او هیڅوک نشي راتلی، خو دا زموږ لپاره ډېره مهمه
ده.
بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې ویان قیصر افریدی د ستمبر په مشال لیډیو ته ویل چې د دوی اداره هم په دې اندېښمنه ده چې افغان کډوال نیول کیږي او بیرته خپل وطن ته لیږل کیږي.
موږ ته هم په دې باندې تشویش دی، موږ دا خبره بار بار کوو چې هغه ګاونډي هیوادونه چې کم د افغانستان سره دي، نو هغوی پهله هم د افغان کډوالو خدمت کړې وه، هغوی ته مېلمستیا ورکړې وه. نو اوس په دې حالت کې څنګه چې تاسو ته پته ده چې هلته کې هم خلک ډېر زیات شمېر کې بې کوره شوي دي او هلته چې کوم سیاسي حالات دي هغه هم داسې فلوئډ شان دي، انسرټن دي. نو هغه خلک چې د چا ژوند ته خطر ده باید چې دغه ملکونه هغوی ته پناه ورکړي، هغوی ته لار ورکړي، که هغوی راتلل غواړي، هغه که ایران دی که پاکستان دی که نور کوم ګاونډي هیوادونه دي، باید چې دوی ته هغه لار ورکړي.
یوازې دا نه، سور جوړاندې د بلوچستان په بیلا بیلا برخو کې هم ګڼ افغان کډوال نیول شوي او بیا یې بیرته خپل هیواد ته شړلي چې له طالبانو له واک ترلاسه کول وروسته د چمن د لارې بلوچستان او بیا سن ته راغلي وو. بلخوا د تیرو سور زره هسې په زرګونو افغانان د چمن د لارې پاکستان ته د تلو هڅې کوي، خو پاکستاني چارواکي وایي دوی یوازې هغه کسانو ته اجازه ورکوي چې قانوني اسناد، پاسپورټ، ویزا، افغان تذکره یا پاکستاني شناختي کارډ لري. د ملګرو ملتونو د والی اداري يو ان ايچ سي ار په وینا په پاکستان کې شوخوا سوال لسکا افغان کډوال میشتي.
د پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسفزای د 18 کلونو په عمر ومړ. د نوموړي کورنۍ مشال راډیو ته ویلي یوسفزای د سپتمبر په نامه د اروپیخي ناروغۍ له وجې مړ شوی. د یوسفزي جنازه نن کیږي. په دې اړه گلایاز یو راپور جوړ کړی.
پاکستان پالیسی کې خو ظاهراً یو بدلون ښکاري.
زه هلته موجود وم تورخم کې.
دا ځکه مهمه خبره ده چې داسې یو وخت و چې حافظ سعید ته بچا لاس نه اچو.
In fact, their strongholds are in the tribal areas of Pakistan and in Swat Valley. They do have some presence in other districts.
دا غونه د ارواخات رحیم الله یوسف زیدی چې د صحافت په میدان کې یو لوی نوم و. نوموړی د پاکستان سیمی او نړۍ په کچ یو پیژندلې څېره وه او د افغانستان په چارو یې ژور نظر لاره. رحیم الله یوسفزی په 1945 کال د سپتمبر په 12 د خیبر پختونخوا مردان ضلع په شموزو کې زیږیدلی بو. نوموړي لومړنۍ زده کړې په خپل کلي بیا پېښور او وروستو د پنجاب په جهلم کې کړې وې. نوموړي له کراچۍ پوهنتون هم زده کړې ترلاسه کړې وې. نوموړي په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز مدیر وو. یوسفزی له 1949 کال راهیسې د افغانستان په اړه پاکستانیو او نړیوالو رسنیو ته راپورونه جوړول او شننې، تبصرې او مرکې یې کولې. نوموړي له بی بی سي پښتو او اردو، ټایمز مجلې او نورو غیر ملکی رسنیو سره کار کړی وو. یوسفزی یو له هغو خبریالانو چې په 1995 کال کې د طالبانو غورځنګ تر پیلېدو وروسته قندهار ته تللی وو. نوموړي القاعده ډلې له پخواني مشر اسامه بن لادن سره مرکه هم کړې وه. د مشال راډیو منتظم مدیر داود خټک له رحیم الله یوسفزی سره له 2001 تر 2009 کال پورې د نیوز ورځپاڼه کې کار کړی وو. خټک وایي له رحیم الله یوسفزی سره یې په لومړي ځل په 2001 کال کې لیدلی وو او یو عاجز طبیعت انسان وو. د ویل رحیم الله یوسفزی یو ستر شخصیت وو او د صحافت په ډګر کې د هغه تشا پورا کېدل به خورا ګرانوي.
رحیم الله صاحب ډیر بردبار سړی وو، باوجود د دې چې هغه یو لوی نوم لرلو، خو رحیم الله صاحب یو عجز مزاجه سړی وو. پروفیشنل په اعتبار سره ګورو نو رحیم الله صاحب ډیر دقیق سړی وو. اغه هیڅ کله داسې معلومات نه ورکول چې د کوم به دیتا په خپل باندې معلومات نه وو. د شخصیت په لحاظ سره به زه دا وایم چې رحیم الله صاحب د خلکو ته عزت ورکوونکی سړی وو. رحیم الله صاحب نه د اغه چکم سبارڈینیٹس مون ویل شو یا داغی دلان دی چکم خلق کار کئ نو پزید دی چ اغي د دنا یریدلی وی د اغي د سره د احترام رشتہ وار رحیم الله صاحب به هر څوک چ دی سره ملاو شنو د به اغه میل ملاب بد داسیو د د خبرو انداز بد داسیو یعنی دمر په عجزه سره دمر په عزت او احترام سره چ یو سړی به پخپل پخپل باندې د رحیم الله صاحب عزت کول یعنی
اوس هم څو لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی مطلق بن مجید القحطانی وایي سرلنن د کابل نړیوال هوایي ډګر په تدریج پرانیستل کیږي. ښاغلی قحطانی پرون ویلي د کابل نړیوال هوایي ډګر په سلو کې نوي فعال شوی خو په پام کې ده چې په تدریج پرانیستل شي. د هند هوایي شرکت وایي چې د افغانستان د هوایي حریم د بندیدو له کبله اروپا او امریکا ته د دوی الوتکې لږ تر لږه 40 دقیقې په ځان رسیږي او له دې کبله د سفر لګښت زیات شوی. وروسته له دې چې د اګست 15مه طالبانو کابل ونیو د افغانستان فضا د نړیوالو الوتکو پر تګ راتګ منع شوله. د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټه وایي څو تنه جګپوړي پوځي چارواکي به له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د دې کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره شپه ناوخته پر خپله فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې د راشد خان استعفا منظوروي او پر ځای محمد نبی عیساخیل د لوبډل مشر او نجیب الله زدراني د مرستیال په توګه ټاکلي دي. د 2020م نړیوال شل اوریز جام د سیالیو لپاره د اعلان شویو تازه لوبغاړو